په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 20. السلام علیکم. اوري چې یو سروې وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک وسلوالو طالبانو وژلي دي. پیلو خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
سلامونه. یو نوې سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال تر ټولو وژونکې ډله وه. په کندوز کې افغان ځواکونه او طالبان یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د ایران مشرانو په هغه څه کې چې دوی یې د دښمن د سبولې د بریالیتوب ادعا کړې. بشپړ خبرونه واورئ. یو نوې سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال تر ټولو وژونکې ډله وه. د سروې له مخې په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمېدو په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول. په 2019 کال کې د تروریزم نړیوال انډکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې د میشت سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، ښیي په 2013 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 71% د طالبانو لخوا سوی دی. دا شمېره د ټولې نړۍ د تروریستي پیښو د قربانیانو 80% جوړوي. طالبان تیر کال تر داعش وسلوالې ډلې چې تر ټولو لویه وژونکې ډله وه مخکې شول. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ راپور پر اساس تیر کال د داعش ډلې لخوا د وژل شویو مجموعي شمېر 70% راټیټ شوی او 1328 تنو ته رسېږي. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې تیر کال د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمېر 15925 تنو ته ورسېد. په کندوز کې افغان ځواکونه او طالبان یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په کندوز کې د پامیر 212 قول اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول عبدالهادي جمال وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ کولی ارباب خلیل په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی و، خو سیمې ته د مرستندوی ځواکونو په رسېدو سره د ده په وینا د طالبانو برید په شا وتنبول سو. نوموړي نن ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبانو ته په متقبلو بریدونو کې تلفات اوښتي، خو وایي دقیق شمېر یې تر اوسه معلوم نه دی. دوی وی طالبان تلفات لري، شاید تر 15 کسانو پورې مرګ ژوبل ولري، خو دقیق شمېر یې تر اوسه راسره نسته. زموږ په ځواکونو کې څوک وژل شوی نه دی، خو یو څو تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د طالبانو وین زبیح الله مجاهد وایي د امام صاحب ولسوالۍ د کول ارباب خلیل پر پوستو د طالبانو په برید کې 14 سرتیري وژل شوي دي او 9 تنه ټپیان دي. بلخوا په خوست ښار کې چاودنې یو ترافیک وژلی او درې نور کسانې ټپیان کړي دي. د خوست امنیې قوماندانۍ ویاند حیدر عادل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن غرمه د خوست ښار په مجاهد څلور لارې کې سوې ده. د ښاغلي عادل په خبره ماین د ښار په ګلدان کې ځای پر ځای سوی و. بلخوا د خوست عامر روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد الدین محمدي وایي د پېښې له ځایه د یوه وژل سوي ترافیک جسد او څلور ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي، چې درې یې ترافیک او یو ملکي وګړی دی. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د دغه کمیسیون یو غړي رازیه سعادت نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د تصویب دیرشمه کلیزه ده. افغانستان 25 کاله وړاندې دا کنوانسیون لاسلیک کړی دی. سیف د چلډرن مرستندوی موسسې په دې مناسبت پرون سه شنبه په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په دې هیواد کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ډېری دغه ماشومان له ژور خفګان او تشویش څخه کړیږي. بلخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي پر رواني ستونزو سربېره څه باندې 3.5 میلیون ماشومان د ناامنیو له کبله له زده کړو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له ټولو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. تاسو آزادي راډیو اوري. د ایران مشرانو په هغه څه کې چې دوی یې د دښمن د سبولې د بریالیتوب ادعا کړې، دا ادعا داسې مهال کېږي چې په ایران کې د مظاهره کوونکو د ځپلو پر وړاندې نړیوال انتقادونه را پورته سوی دي. په ایران کې ورستی اعتراضونه د تیلو د بې د لوړېدو له کبله پیل شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن چهارشنبه د کابینې په غونډه کې وویل چې د ایران خلک بریالي دي او ادعا یې وکړه چې د هغو کسانو شمیر لږ و چې د وسلوال انارشست یا ګډوډۍ جوړونکي وبلل. ولسمشر روحاني دغه راز وویل، دا مظاهرې د تهران د بهرنیو دښمنانو لکه سعودي عربستان، اسرائیل او امریکا د پلان یوه برخه وه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د نومبر پر 19 ویلي و چې په ایران کې د دښمن مخه نیول سوې او زیاته کړه وروستۍ ناکراری د ایران د خلکو کار نه و. په ایران کې وروستیو مظاهرو چې د تیلو د بې د لوړېدو له کبله په لسګونو ښارونو کې راپورته سوې، په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتې. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو ږغ کړی چې د هغه هیواد په لویو ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیانمنوي. دغو مخالفو مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته دا هم ویلي چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. دوی ادعا کوي چې خان د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلیو د پاکستان د پوځ لخوا واک ته رسېدلی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه حکومت د اعتراضونو تیره میاشت د ازادۍ مارش په نوم پیل سول. او د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې لسګونه ایرانی او سوریایي پوځي اهداف وشتل دي. دوی وایي په دې سره د اسرائیل تر واک لاندې جولان پر لوړو د راکټي بریدونو خرچ واخیست. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. یو سروې وایي چې تیر میلادي کال په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک وسلوالو طالبانو وژلي. د طالبانو د دریو مهمو غړو د تبادلې په اړه د افغانستان جمهوري ریاست وایي
د نظارت لاندې به وي او هغه شرایط چې د افغانستان دولت او امریکایان ټاکلې دي هغه باید رعایت شي.
حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د زوال خبر ورکړی، خو په نورو سیمو کې د دې ډلې فعالیتونه څنګه دي؟
کنړ ته مخه کړې ده تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش دی.
افغانستان د بشري قانون خپلواک کمیسیون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په بهرني موضوعاتو کې په اوري چې په یو تازه راپور کې ویل سوي چې د ایران د توغندیو زیرمې د اسرائیل تر زیرمو زیاتې دي. د خبرونه تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله اوري. یو سروې ښیي چې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک افغان طالبانو وژلي دي. دغه سروې چې د سولې او اقتصادي انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ خپره کړې، ګلوبل ټروریزم انډیکس چمتو کړی دی. تفصیل له اسمت سروان.
د دې نوي سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلي چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مشروبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور له مخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمی شوي، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1,328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په مجموع کې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور له مخې نږدې 14,000 تنه د 2013 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې د 2013 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي ته رسیدلی شوی دی. په 2013 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وژل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې راغلي دي چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دې خوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرشوبلو شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2018 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حملې په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنګ کې ښکیل دي. دا اداره هم داراس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 360% ډیر شوي دي.
بلخو افغان حکومت وایي خوشی سوي طالب زندانیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي تر هغو چې د دواړو لوریو ترمنځ ټاکل سوي شرایط نه وي پوره سوي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع راپور راستولی.
افغان حکومت وایي که څه هم د انس حقانی په ګډون د دغه شبکې د دریو غړو خوشی کول یو ترخه پریکړه و، خو د لویو اهدافو په خاطر دا پریکړه عملی شوه. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي طالب زندانیان به تر هغې په قطر کې تر نظارت لاندې وي تر څو هغه شرطونه چې افغان حکومت او د امریکا له لوري ټاکل شوي پوره شوي نه وي.
د نظارت لاندې به وي او هغه شرایط چې د افغانستان دولت او امریکایان ټاکلي دي هغه باید رعایت شي.
همدغه شرایط کوم شرایط دي؟
خو مهمه خبره ده چې دوی بیرته جګړې ته لاړ نه شي، جګړه ګرم نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچه کم شي او حملې بس شي، د دوی جګړه بالاخره ختم شي.
خو وسلوالو طالبانو یو وار بیا په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي دي چې دا تبادله له افغان حکومت سره د کومې معاملې یا د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو د پیل په هدف نه ده شوی. خو د ولسمشر وایان صدیق صدیقی د طالبانو وروسته دریځ د سولې په ګټه نه بولي، وایي چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو په هدف یو سخته پریکړه وکړه، طالبان هم باید جګړه بس کړي. خغلی صدیقی وایي د سولې له رامنځته شوي فرصت باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي، خو که طالبان جګړه غواړي نو افغان امنیتي بنسټونه به یې په وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د سولې دالی شورا د رهبرۍ شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې که طالبان د جګړې په دوام ټینګار کوي نو نړیواله ټولنه به د دغه ډلې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
ذهنیت اوس نړیوال دا دی چې د دې درې طالبانو دوه امریکایانو خوشی کېدل د سولې مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه مقدمه ده. دوی هر شي مخالفت کوي، د هر شي مقابل کې درېږي چې نه جنگ دوام لري، نو دوی به په دې موضوع کې تجرید شي او د نړیوال ذهنیت عکس العمل سره به مخ شي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل هم ورته نظر لري، وایي که وسلوال طالبان تر دغه بریالۍ تبادلې وروسته هم جګړې ته دوام ورکړي او بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نشي، په وړاندې باید د ښکېلو هیوادونو بې اعتمادي زیاته شي.
او بېله شکه چې طالبان به خپل اعتماد او باور د لاسه ورکوي او بیا به د سیمې ګډ هیوادونه هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي هغوی موږ سره په دې مذاکراتو کې کار کوي،
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا عقرب پر یوشتمه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د آزادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دریو غړو انس حقانی، ملی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ولسمشر غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې د زوال خبر ورکړ، خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه خلک اندېښنې څرګندې کړې دي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور برابر کړی.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځو او شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکي وایي په ننګرهار کې جنگیدونکي ډېرې داعش وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نورالدین
راغلي دي کونړ ته مخه کړې ده، تقریبا د زره یا د یو نیم زره په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش دي،
خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی پکې میشت دي، اکثره کورنۍ را کډه شوې دي. په خپل هغه ځای کې خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه ځي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بيبي کامله چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزا بولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلي ته ستنه شي.
داعشیانو مې خوند وواژه، پله سیمه کې ژوند راته سخت شو، زموږ ټول ځایونه یې ویجاړ کړل. اوس هم له داعش او طالب ډلو وېرېږم.
د اندخنی داسې مهال راولړیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل دی ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسیدلی. له دې وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي وو وروستیو ورځو کې 615 داعش وسلوال چې 400 ښځې او 215 ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي خو زیاتوي د دې ډلې د لمانځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقمل
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلی خو دا په دې معنی نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه یې نشته. د دوی د دې تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعال ده خو وایي د لمنځوړو عملیات پیل شوي دي. بلور ته به یو شمیر پوځي کارپوهان هم وایي ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د نومبر 6مه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د نامنې په ډېرېدو سره د ماشومانو وضعیت د تیر کال په نسبت لا خراب شوی دی. د دغه کمیسیون غړی او د یاد کمیسیون د ماشوم د برخې مسؤل راضی سیاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره چې جګړه او ناامنی لامل شوی چې د افغانستان د ماشومانو وضعیت د تیر کال په پرتله بدتر شي. د ماشومانو په وضعیت کې خوالی نه تر سترګو کیږي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر نامنو سربیره په جبر ودونه زورونې درانه کارونه تاوتریخوالی او له ماشومانو نه ناوړه استفاده د دوی پر وړاندې نورې جدي ستونزې ګڼي. د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ژغورنې د نړیوال سازمان د دفتر موندنې د سې شنبې په ورځ خپرې شوې. د دغو موندنو له مخې په هرو دریو ماشومانو کې له یوه سره د ښوونځي په لاره د چاودنو سړي تښتونې او تاوتریخوالي اندېښنې ملګرې وي. د یاد سازمان دغه نظر پوښتنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له نوي ماشومانو او د شاوخوا 600 پلرونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوې چې 15 نوي پلرونو ویلي چې زامنو یې په بیلابیلو بڼو جګړې تجربه کړي او ډیری ماشومانو هم ویلي چې بهر ته د تلو پر مهال ورسره ویره موجوده وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړي نړیوال دفتر رئیس اونو ون منن ویلي چې افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه په ډک چاپیریال کې اوسیږي، رواني ناروغۍ ځوروي او جګړې باید د ښوونځیو سیر مسیمو ته ونه رسیږي. د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر د شمیرو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په وسلوالو نښتو کې د افغانستان شاوخوا 1,135 یوازې په تیر میلادي کال کې بیا 312 ښوونځي جګړو زیانمن کړي دي. بلخوا یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي چې سربیره پر رواني ستونزو میلیونونه افغان ماشومان لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه صندوق ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل
اطفال افغانستان اکنون با او دست و گریبان هستند. 3.7 میلیون کودک
افغان ماشومان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. 3.1 میلیونه یې زده کړو ته لاسرسی نه لري او په 22 ولایتونو کې 2.6 میلیونه له خوارځواکۍ سره مخ دي. موږ یو ځل بیا ژمنه کوو چې په ټول افغانستان کې د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
خدای یوازې افغان ماشومان نه دي چې له دغو ستونزو سره مخ دي، بلکې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو ماشومان هم د جګړو او ناامنیو له ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش د ماشوم د نړیوالې ورځې او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون د تصویب د 1.5 کلیزې په مناسبت په یو پیام کې له ټولو هیوادو غوښتي چې د ماشومانو حقونه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
But millions of children still suffer from war.
ملیونونه ماشومان اوس هم له جنگ، بېوزلۍ، تبعیض او ټولنیزو ستونزو څخه کړیږي. زه ټول هیوادونه هڅوم چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره خپلې ژمنې خوندي وساتي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د هغو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ سازمان غړیتوب لري. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري. تا
تر یو لک زیات رای چې د ولسمشری ترین انتخاباتو وړاندې او وروسته کارول سوي له کوم برخلیک سره مخامخېږي. همدغه رای د انتخاباتو د کمیسیون او ځینو انتخاباتي ډلو ترمنځ د اختلافاتو سبب سوي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
سره لدی چې د یو شمېر انتخاباتي ټیکټونو انتقادونه و، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 102,000 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوې وي د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. هغه سنه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک کې ورکړي، پکې ویل شوي چې د رای په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوې دي. په داسې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایح د هغو رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغې کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلونو بایومیټریک دستګاوی ستونزې درلودې او د ارزونې وروسته دغه رای باید بیا وشمیرل او په اړه یې تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه 102,000 اختلافي رایو څخه 40,000 د انتخابات د ورځې څخه وړاندې او 45,000 د انتخابات ورځ څخه وروسته کارول شوي دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي، د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوي رای د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل، د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومیټریک دستګاو د وخت تنظیمات له ستونزې سره مخ شوي و چې د کمیسیون کارکوونکو لخوا یې تنظیمات غلط برابر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه رای به د څارونکو او نوماندانو د استازو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومیټریک دستګاو له معلوماتو سره مقایسه شي.
د
یوې موږ هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې د مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکوونکو لیست ته چې د انتخاباتو د ورځې څخه وړاندې هیڅ چاته نه دي ورکړل شوي، مراجعه کوو. خغله حق پرس وی کمیسیون د پرتل بایومیټریک رای څخه چې د تفتیش له پروسی وروسته ترلاسه کیږي، نو رای ورته د اعتبار وړ نه دی. خو د کمیسیون دی وضاحت یو شمې انتخاباتي ټیکټونه د درغلې د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشید صوبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقی چې د بهیر تحریم کړی وي، کوم کارکونکو په دې برخه کې تیروتنه کړې وي، د طرز العمل مخې باید رای باطل اعلان شي. خغله اخلاقی ازادي رادیو ته داسې وایي.
د وای کارمند
یک کارکونکو غلطی هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي ترڅو تقلبي رايو ته مشروعیت ورکړي. که څه هم یو کارکونکو یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکونکو باید تر څېړنې لاندې ونیول شي. له دې ټولو سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 102,000 رایو چې د بایومیټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوي، 13,909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومیټریک دستګاه کې نامنظم معلومات موجود دي.
بل خو د کورنیو چارو وزارت وایي هیڅوک حک نه لري د رایو شمیرنې د بهیر او د پلټنې پر وړاندې ناامني رامنځته کړي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي، مدني حرکتونه د خلکو حق دی، خو د خلکو او د انتخاباتو په څیر د ملي پروسې امنیت ساتل د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی. تفصیل له خان محمد سینه.
په ځینو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پر وړاندې د اعتراضونو له پیلېدو سره د کورنیو چارو وزارت وایي هیچ چاته د دغه ملي بهیر د ناامنه کولو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د بیان مرستیاله مروه امینی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له قانون سره سم مدني حرکتونه او مظاهرې د خلکو حق ده، خو د رایو د بیا شمیرنې او پلټنو د بهیر پر وړاندې باید نامنی رامنځته نه کړي.
به بیا شمیرنه پیل سوی ده او موږ هم مکلفیت لرو د پروسې د دوام لپاره. هیچ چا ته به د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د دغې ملي پروسې د امنیت د ټینګښت ضد اوسي او د خلکو د نارامۍ لامل سي.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په ځینو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې د بهیر له پیلېدو سره د ځینو انتخاباتي ټیمونو پلویانو د یاد بهیر پر وړاندې اعتراضونه پیل کړل. په دې اړه د کندوز له ولایت څخه د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د نښتو خبرونه هم خپاره شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل، په 14 ولایتونو کې د رای د بیا شمیرنې او پلټنې بهیر بشپړ شوه، خو په 2 ولایتونو پروان، پنشیر، بدخشان، بغلان، فاریاب، جوزجان او سرپل کې اعتراض کوونکو د دغه بهیر مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا سرپرست نعیم ازغری وای غره لاره داده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون اعتراض کوونکو ته قناعت ورکړي.
امنیتی ځواکونه باید د خلکو د مدني اعتراضونو خنډ نه شي، خو که اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل، د امنیتی ځواکونو مسؤلیت دی چې اقدام وکړي سو خلک زیانمن نه شي. د انتخاباتو د بهیر په اړه که هر لوری اندېښنې ولري، کمیسیون د قانون له مخې مکلف دی ځواب ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ ویلي چې تر اوسه د انتخاباتي ټیمونو د استازو اندېښنو او پوښتنو ته دوه ځلې ځوابونه ویلي او د رایو د پلټنې او بې شمېرنې بهیر یې پیل کړی دی. د دغه کمیسیون مسؤلین ټینګار کوي چې د رایو د بیا شمېرنې او پلټنې د بهیر له بشپړېدو سره به په راتلونکې اونۍ کې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي، خو ډېری انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د رایو د بیا شمېرنې او پلټنې له بهیر سره مخالفت کړی. ان دا چې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي چې که دغه بهیر ونه درول شي د انتخاباتو کمیسیون به د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
یو راپور وایي چې ایران د توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی او اوس یې د توغندیو زیرمې د منځني ختیځ تر ټولو هیوادونو زیاتې دي. نور له عصمت څاروان.
په یوه تازه راپور کې ویل شوي چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په داسې حال کې خپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسي اعتراضونه دوام لري. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 40 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې له لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او اسرائیل هم په نښه کولی شي جوړولو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوي چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومترو واټن ویشتونکی توغندی وشود چې مختلف سرو کې لیږدولی شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی دی چې دې ته په پام چې ایران پرمختللی هوایي ځواک نه لري، د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته ځکه پراختیا ورکړې چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تېره بیا د متحدو ایالتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حمله مخه ونیسي. له بلې خوا په ایران کې د تیلو د بیې درې برابره لوړېدو له کبله د خلکو اعتراضونه دوام لري. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي. همداراز ویل کیږي چې تر زرو ډېر اعتراض کوونکي نیول شوي دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه 9 تنه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وشل کېدا تاییدوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تازه خبر داده چې د سیاسي مسایلو تحلیلګر وحید مجدانن په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. مخکې په ځینو خبرونو کې د هغه د ټپي کېدو خبره سوي وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. وحید مجدا چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی و، په وروستیو کې د طالبانو اړوند فعالیتونه څارل، د دې حملې مسؤلیت تر دې شېبې چا نه دی منلی.
تاسو لا پیغامونو
ما دا زګر دې صدر غشتنه ده د موږ وخت دې پر خراب دی مریمانه څه شي دا کتابونه را تراوي چې ولا چې په دې واشه د نو سالي د لنګر د کلی څخه او سلام دا زګر دې څخه
د زګر دې دې ټولو کارکونکو او خبريالانو تا او مشرکبه تا ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم. او تاسو له سلامه د زګر دې ټولو کارکونکو او خبريالانو ته د جایزې مبارکي وایم. جایزې مو مبارک شه. د ستاسو په جایزې موږ ډیر فخر کوو ځکه چې دا جایزې د ستاسو په سپیشلی کارکونکو او خبريالانو او په سپیشلی رادیو دلالت کوي او ستاسو ډیر پرشتي ثابت ډول خپل مسؤلیت ادا کړی. خاطرین دې په تاسو چې پرشتي او مثبت ډول وظیفه اجرا کوي. زه کم زیات 15 کال کېږي چې زه په شپه او ورځ کې د دوله ستې څخه زیاته ازادي راډیو واورم. یو مطلب دی فکر هغه دی چې اخیری انجام یې ښه وي. تل تر تله د لوی الله پاک جل جلاله څخه تاسو ته په دواړه جهانه د غاښې بریالیتوب غواړم. تاسو کشر مینهناک اورېدونکی صبرناک نور مو په لوی الله پاک جل جلاله سپارم. والسلام، با احترام.
و
ډاکټر حیات الله هم ته قندار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. مننه د ازادي راډیو د خدمت څخه موږ ته کارونه ځواب کولو ته رسیدلی. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دغه د شخصي پونتونو پسونه پر خلکو باندې ډېر لوړ دي او خلک د دې فنایي نه لري چې دوی ته خپل فیس ورکړي. نو که چېرې دوی یو څه تخصیص رامنځته کړي خاص خاص د دې پونځي په باره کې څه ډېر کورنۍ به ووایو او ډېر زموږ سره لویه همکاري ده. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت ماشومانی خبری مجله له فرشته نگانه ووري. مهرباني
تشکر سلیم احمد سلیم.